دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم د تاجکستان چارواکي وایي د داعش یو شمیر وسلوالو له افغانستان سره ته نږدې د تاجکستان پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی د تاجکستان امنیتي چارواکو د چهارشنبې پر ورځ وویل چې په دغه برید کې د دوی یو پولیس او یو پولیس ساتونکی سرتیری او 15 بریدګر وژل شوي دي هغوی وایي چې بریدګرو تور نقابونه اغوستي وو تر دې دمه له داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او دا هم نه ده معلومه چې د تاجکستان چارواکو څنګه معلومه کړه چې بریدګر د داعش غړي دي او خوایي چې د داعش 15 غړي نیولي دي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې تاجکستان د ملي امنیت کمیټې ویلي دي چې بریدګر له افغانستان څخه تاجکستان ته ورويشتي وو او یو ځانګړی ماموریت لري تیر کال د داعش ډلې په تاجکستان کې د هغه برید مسؤلیت هم منلی وو چې څلور بایسکل سپاره پکښې وژل شوي وو د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې ترکیه د اسلامي دولت د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي میرمن نیولې ده اردوغان د غیلان په انکره کې د یوې وینا پر مهال کړی دی خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي هغه دا ونه ویل چې دغه ښځه یې کله او چیرې نیولې او نه د هغې د نوم په اړه څه ویلي دي د ابوبکر البغدادي په اړه ویل کېږي چې څلور میرمنې درلودې د اردوغان د غیلان په داسې حال کې سوی دی چې څو ورځې له مخې د ترکیې چارواکو وویل چې ځواکونه د ابوبکر البغدادي مشره خور رشمه هواد هم د سوریې په شمال کې نیولې وه د اردن دولتي خبري اژانس وویل چې د هیواد په شمال کې د لرغونو آثارو یو په یو تاریخي ځای کې یو کس څلور کسان زخمي کړي دي چې څلور بهراني سیلانیان هم پکښې دي دغه پیښه د جرش په سیمه کې سوې ده چې په دغه هیواد کې د سیل ډېر مشهور ځای دی یو امنیتي چارواکي وویل چې درې کسان د مکسیکو یوه ښځه د سویټزرلینډ او درې د اردن کسان او یو پولیس والا زخمي سوي دي چارواکي وویل چې برید کوونکی نیولی دي سمدستي د زخمیانو وضعیت په اړه څه نه دي ویل سوي خو عمان خبري اژانس وویل چې دوه زخمي سوي کسانو حالت سم نه دی او د هلیکاپټر د لارې د عمان یو روغتون ته وړل سوي دي سمدستي د برید کوونکي په اړه تفصیلات نه دي ورکړل سوي او نه دا ویل سوي دي چې هغه څه هدف درلوده او دا کار یې ولې کړی دی د اردن اقتصاد ډېر زیات په سیلانیانو اتکا کوي د اسلامي دولت ډلې پخوا هم د سیلانیانو مرکزونه په نښه کړي دي په 2018 کال کې اسلامي دولت ډلې 12 کسان وژل چې یو کناډایي سیلانی هم پکښې شامل وو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سوریې په ختیځ کې د تیرو د زیرمو د ساتلو لپاره د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتول منظور کړی دی په سوریې کې د تیلو زیرمو ساتلو لپاره د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتول په داسې حال کې منل کېږي چې تیره میاشت ولسمشر ټرمپ وویل چې د سوریې ختیځ کې سوله راغلي او امنیتي سرتیري به بیرته امریکا ته ستانه سي تفصیل په دې رپورټ کې اورو
په سوری کې د تیلو د زیرمو ساتلو لپاره د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتولو پریکړه ورسته له هغه وشوله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دفاعي چارواکو سره په غونډه کې وویل په سوریا کې د دوی په سلګونه سرتیری په پیچلي حالت کې دي د نوي پلان لمخې به اسکر په سوری کې د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمې چې 150 کیلومتره غځېدلې دي وساتي پینټاګان نه دی ویلي چې نوي ماموریت ته څومره اسکر لګي خو یو شمیر چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې کیدای شي 800 اسکر د تیلو د زیرمو د ساتلو لپاره په دنده وګمارل شي ولسمشر ټرمپ د دفاع وزیر اسپر او یو شمیر نور چارواکي په دې نظر دي چې د تیلو د زیرمو ساتل مهم دي چې د داعش ډله بیا پرې حاکمه نشي اشق الله رحیمزوی امریکا غږ واشنگتن
په سویډن کې یو شپږ څلوېښت کلن کس د چهارشنبې په ورځ په دې تور نیول شوی دی چې د ایران د پاره جاسوسي کوله په هغه دا تور دی چې په سویډن بلجیم او نیدرلینډ کې د ایراني مهاجرینو معلومات راغونډول څارنوال هنس جورجن هنستروم ویل چې دغه کس ایراني ولس له عربو چې د حاویز په نامه پیژندل کېږي د یو عربي انټرنیټي ورځپاڼې ته چتر لاندې د هغوی شخصي معلومات راټولول هنستروم زیاته کړه چې دغه کس د ایراني استخباراتو د کسانو سره هم لیدلی وو د عراق او د سویډن دغه کس د عراق او د سویډن تابعیتونه لري او د فروری په میاشت کې نیول شوی وو او محکمې د مارچ په میاشت کې بندیخانې ته استولی دی په سویډن کې د مهاجرینو ادارې ویل دي چې په مهاجرینو جاسوسي کول ډېر جدي جرم دی او زیاته کړې ده چې د دې معنا دا ده چې دا هغه کسان دي چې له مخې لا ډېر کمزورو دي بیا نو بیا نسي کولی چې حتی په سویډن کې هم د خپلو حق او ازادۍ سره استفاده وکړي او چې د دغه هیواد اساسي قانون ورکړی ده دا خبرونه
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې د یو شمیر وکیلانو نه حاضرېدل ولسونه په غوسه کړی دي. دا رپورت په لږ وروسته واوري. خو له یوې خوا څخه د افغانستان د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د جمهور رئیس غنی د سولې او مادیز پلان غیر عملی بولي. د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي چې که د دولت په کچه د سولې په اړه یوه څرګنده ستراتیژي موجوده نه وي، د چین په څیر به د سولې نورې غونډې د افغانستان د ستونزې د حل سره هیڅ مرسته ونه کړي. نور تفصیل د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
د سولې د خبرو د بیا پیل او د سولې په پروسه کې د ابهاماتو په اړه د مدني ټولنې اندېښنې. دلته د سولې د کور په نوم د مدني ټولنې استازي راغونډ شوي او وایي چې د سولې بهیر له لوی اثره واحد ستراتیژي نه لري. د مدني ټولنې د استازي وایي چې د سولې پروسه کې ابهامات وجود لري. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ستراتیژي معلومه نه ده او د سیمې هیوادونه هم ناڅیزې هڅې کوي. د مدني ټولنه د حکومت د سولې و مادیز پلان هم تر پوښتنې لاندې بولي.
د افغانستان دولت هم واضح طرح تر اوسه نه درلوده. په دې وروستیو کې و مادیزه طرحه وړاندې کړه. دا هم ځینې خبرې لري، سوالیه لري او باید زیات توضیحات ورکړل سي.
په ورته وخت کې اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم له ایف بی اجان سره په خبرو کې د ولسمشر غنی د سولې و مادیزه پلان تر پوښتنې لاندې راوستی او ویلي دي چې مواد واقعیتونو باندې ولاړ نه دي، بلکې هیلې دي. خو ارګ د عبدالله عبدالله سرګندونو ته ځواب ویلی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر لیکلی چې دا پلان واضح اهداف لري او د اجماع په اساس جوړ شوی دی او د ولسمشر غنی د تیرو 15 کلونو د مسلسلو هڅو په پایلو کې ترتیب شوی دی. د ولسمشر ویان ویلی چې ولسمشر په داسې سوله باور لري چې افغانان یو ځای کړي، نه چې سره جلا شي. د سولې کور مدني بنسټ بیا وایي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې باید ژر اعلان شي او داسې اندېښنې لري چې ګواکې د ټاکنو د پایلو اعلان د سولې په اړه کوم جوړجاړي ته منتظر دی.
موږ د موقت او سرپرست حکومتونو د جوړولو له طرحو نه سخت په اندېښنه کې یو. هېڅکله نه غواړو چې د ټاکنو پایلې د دې خبرو قرباني سي. انتخابات سوي او پایلې باید د قانون پر اساس اعلان سي.
د مدني ټولنې د سولې د مرکچي پلاوي په جوړښت هم نیوکې لري
او د اوسنیو خبرو بهیر د ځینو ستونزو سره مخ دی، لکه د خبرو د هیئت تر رامنځته کولو په هکله سلیقوي کړنې، د مدني ټولنو مخورو کسانو نشتون، په راس کې د یو شمېر تکراري او پروژوي اشخاصو واقع کېدل،
حتی زنانې کې امروز میخواین رهبری،
هغه ښځې چې غواړي د دې پروسې رهبری په غاړه واخلي اکثره داسې ښځې دي چې د ښځو له ستونزې نه دي خبرې او د یوې خاصې حلقې غړې دي.
د مدني ټولنې په داسې حال کې خپل اندېښنې شریکوي چې په پام کې ده په چین کې یو بین الافغاني ناسته وشي. دغه ناسته کې به د طالبانو او افغان حکومت په شمول یو شمیر سیاسيون هم برخه ولري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې د یو شمیر وکیلانو نه حاضرېدل د ولسونو غوسه راپارولې ده. په خپله وکیلان وایي چې همکاران یا بهر وي او یا په خپلو شخصي چارو بوخت دي. په دې اړه غونډې وسوې او د وکیلانو د تنخواه د کمولو او خلکو ته یې د معرفي کولو خبرداری هم ورکرسوی. خو دا چې د دې ټولو څخه وروسته څه اصلاحات راغلي او کنه، حکمت سروش په دې باره کې رپورټ لري.
په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسی جرګې د زیات شمیر غړو پرله پسې غیر حاضریو د دې جرګې د نورو غړو غبرګونو نه پارولې. د ولسی جرګې غړي وایي چې د استازو غیر حاضریو د قوانینو د تصویب په برخه کې د دوی کارونه له خنډ سره مخ کړي.
څکه چې د اکثر دوی کورنۍ د افغانستان بهر اوسېږي، نو دوی د خپل فامیل لیدلو کتلو لپاره د باندې ځي، نو دوی هغه خپل وخت تقسیم کړی ده. یو قسمت خپل تجارت ته ورکړی، یو قسمت خپل فامیلونو ته ورکړی، او شاید یو پاتې قسمت به کابل کې تېروي. نو زه فکر کوم چې خلک باید په خپل انتخاب باندې باید فکر وکړي چې آینده کې به ډېر دقیق اوسېږي، چې هغه چاته کار وکړي چې واقعا افغانستان ته ژمن وي، افغانستان خلکو ته کار وکړي.
د ولسی جرګې نور غړي بیا وایي حتی د ځینو کمیسیونونو مشران هم پرله پسې غیر حاضري کوي، چې له امله یې د دوی غونډې ټکنۍ سوي.
دغه اقدام چې د ولسی جرګې لخوا څخه سوی دي چې څو ځلې حاضري علني سولې د هغوی نومونه واخیستل سول پر منشي له ادرس څخه او یا د رسنیو له ادرس څخه، تاثیرات یې مثبت و. که چیرې په همدې شکل باندې موضوع حل سي خوښه خبره ده، که نه یو قدم وړاندې ځو. کسر معاش دی له هغه څخه یو قدم وړاندې ځو چې ولس دغه خلک معرفي کړو او یا پر نورو طرزالعملونه باندې کار وکړو.
د حقوقي چارو پوهان وایي د ولسی جرګې غړي د نورو عامه خدمتونو د مامورینو غوندي یوازې د رسمي رخصتیو حق لري. د دوی په باور څومره چې د ولسی جرګې زیات غړي د قوانینو په اړه پریکړه وکړي هغومره د مشروعیت کچه لوړیږي.
اوس له حقوقي لحاظ نه دوی ته کوم ستونزه نشته، ده هغه رهنمود پر لري کولای شي چې د ولسی جرګې رئیس تاسو په کار ده چې دا په هغه مستقله توګه او په مطلقه توګه دغه اصول د وظایف داخلي خصوصا درې اویایم ماده په دوی باندې پلي کړي د دوی د مشکل حلیږي.
اما فانان وایي چې دوی د ولسی جرګې غړو ته د دې لپاره رای ورکړي چې کار وکړي
خپل وظیفې ته لاړ شي، خارج پرېږدئ، دلته خدمت وکړئ، د خپلې خاورې ته خدمت وکړئ، د خپل وطن ته خدمت وکړئ. داسې کار مه کوئ، تاسو باندې ولس باور کړی دی، په دې سختو حالاتو کې تاسو ته رایه درکړې ده.
د افغانستان د ولسی جرګې تیرې دورې اداري پلاوی د کورنۍ دندو د اصولو له مخې د دغې جرګې د څلورو غړو دندې د پرله پسې شلو ورځو غیر حاضریو له امله ځنډولې وې.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم تو نړیوال رپورټونه. د عراق احتجاج کوونکو پرون د ایران د ستر مذهبي مشر مجسمه سوځولې او هم یې په کربلا کې د ایران قونسلګری ته اور اچولې دي. د امریکا غږ د خبریال ایډوارد ایرانیان د رپورټ خلاصه سید بختیار شاه تستلولی.
په بغداد کې احتجاج کوونکو په عراق کې د ایران د طرفدارو ملیشو په ضد شعارونه ورکول او هم د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای او د هغه ملک د لوړ رتبه سیمه ییز قومندان جنرال قسیم سلیمانی اکسون ته ورچوله دي. د مظاهره چانی ویډل چې زیات ځوانانو د شیګانو په مقدس خار کربلا کې د یک شنبه په ورځ د ایران د قونسلګری یو برخه ته ورواچو او په دغه وخت کې ویډل ځوانانو د قونسلګری دفتر نږدې په نساګانو لا سم پوری کړو. د ایران مذهبي مشر خامنه ای ویلي دي چې په عراق او لبنان کې د حکومت په ضد مظاهرو کې د خارجي ملکونو لاس دی. هغه وایي
قدرت‌های استکباری امروز بیشتر از همه آمریکا.
هغه وایي چې امریکا ځنې غربي او د خلیج د سیمې ملکونه د عراق او د لبنان په ګډوډۍ او شخړو کې لاس لري. په عراق کې د شیعه‌ګانو لوی مذهبي مشر آیت الله علی سیستانی د جمعې په لمانځه کې د سید علي صفی په واسطه عراقیانو ته ویلي دي چې هیڅ خارجي قوت باید د دې قدرت پیدا نه کړي چې خپل خواه په دوی ومني. د ایران یو پخوانی جمهور رئیس ابوالحسن بن صدر امریکا غږ ته ویلي په عراق او لبنان کې د خلکو پاسون د ایران هغو څلوېښت کلنو هڅو ته چې غوښتل ایران، عراق، سوریه او لبنان سره یو ځای او متحد کاندي سخت تاوان رسولی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
راتلونکي جمعه د 15 جمهور رئیس په توګه د امریکا د اوسني جمهور رئیس ډونالد ترامپ د درېمې کلیزې سره برابره ده. ترامپ اوس هم د امریکا په سیاست کې پیاوړی شخص ښکاري خو نوموړی د جدي ګواښونو سره مخ دی. د بل خوا پرون د امریکا په څلورو ایالتونو کې ټاکنې وسوې چې د خبر جزئیات به سمیع الله جلال زی درکې.
د نومبر میاشتې د غشيبې څخه شاوخوا درې کاله تیر شوي چې ډونالد ترامپ د امریکا د 45 ولسمشر په توګه په ټاکنو کې نړۍ حیرانه کړه.
په ټول هیواد کې جمهوري غوښتونکو، دیموکراتانو او خپلواکو کسانو ته وایم اوس د دې وخت دی چې د یو متحد ملت په توګه سره راغونډ
شو.
خو د یووالي لپاره د لومړۍ شیبو دا غوښتنه ډېره وړاندې له منځه تللې ده. اوس ترامپ خپل وفادارو پلویانو حساب کوي چې لومړی پر هغه له قانونه د ناوړه استفادې په تور د هغه خلاف د تحقیقاتو سره سره د هغه ترڅنګ ودرېږي او وروسته یې په راتلونکي کال کې په ټاکنو کې بیا ملاتړ وکړي.
په دې مبارزه کې بقا او پاتې کېدل د امریکا د دیموکراسۍ د ژغورلو په معنا ده. ځان مه تیر باسئ، دا هغه څه دي چې هغوی غواړي. هغوی دا هیواد ویجاړوي، خو موږ به د دې کار اجازه ورنکړو، حتی نږدې به هم ورته پرېنږدو.
د استازو په مجلس کې د قانوني سرغړونو په جرم د ولسمشر د تورنیدو تحقیقات په هغو ادعاو تمرکز کوي چې ویل کېږي ټرمپ د خپل سیاسي سیال جو بایدن په اړه د تحقیقاتو د کېدو په هدف د اوکراین پر ولسمشر فشار راوړی دی. بایدن د ټرمپ دا مسله په خپلو انتخاباتي هڅو کې یاده کړه څو راتلونکي کال د ډیموکراتانو د یوه کاندید په توګه بریالی شي.
هغه وایي کورنۍ جګړه به وي. هغه یو داسې سړی دی چې ذهني ثبات نه لري، بې ثباته دی. زه د دې په اړه چې هغه به څه وکړي اندېښنه لرم، د خپل ځان او کورنۍ په اړه نه. زه د دې په اړه اندېښنه لرم چې هغه به د خپلې واکمنۍ په راتلونکي کال کې څه وکړي.
نظر پوښتنې ښکاره کوي چې د ټرمپ د مینوالو شمیر تر 40% لږ لوړ دی. په تاریخي لحاظ دا حالت د یوه برحال ولسمشر ته چې غواړي د ازل کېدو د تحقیقاتو سره مبارزه وکړي او په عین وخت کې په ټاکنو کې بیا بریالی شي کمزوری ګڼل کېږي. خو کارپوهان وایي د سیاسي بنیا په برخه کې د ټرمپ له پامه غورځول خطرناک دی.
آیا د واشنگټن کارپوهانو د ټرمپ په اړه هر څه هیر کړي دي؟ بې له شکه هغوی د دې کس د واقعي بنیاد په اړه هیڅ نه پوهیږي. یو علت چې ولې یې ملاتړ کېږي دا دی چې خپلې ژمنې عملي کوي او اقتصاد یې پر مخ روان کړی دی.
په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ د جمهوري ریاست له جنجال نه ډک درې کاله تیر شوي، امریکایان اوس د ازل کېدو د تحقیقاتو په اړه د دواړو ګوندونو جنجال او په وروستیو کلونو کې له شور او ځواک نه ډکو ټاکنو ته ځانونه چمتو کوي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. په جنوب کې د بشري حقونو سیمه ییز دفتر په کندهار کې د ماشوم تښتونې د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. د بلې خوا د کندهار د پولیسو مقامات وایي چې د ملي امنیت له ادارې سره په ګډه یې دا ماشوم تښتونې د څو پیښو عاملین نیولی دي. په دې باره کې عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ راستولی.
په کندهار کې د تیریوي میاشتې په ترڅ کې د ماشوم تښتونې 15 پیښې رامنځته شوي چې نږدې ټول یې د پیسو د ترلاسه کېدو په موخه ترسره شوي. د بشري حقونو مسؤلین د کندهار له امنیتي مقامات څخه غواړي چې په دې ولایت کې د ماشوم تښتونې د پیښو د مخنیوي لپاره هر اړخیزې هڅې وکړي. د نوموړي ادارې د سیمه ییز دفتر مشر شمس الدین تنویر وایي چې د ماشومانو د اختطاف په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی.
د ماشومانو د عدالت غوښتنې هغه د دوی د نجات لپاره د اختطاف او قاچاق چې دا موضوعات یې ډېر سوه دی او امنیتي ارګانونو مکلفیت لري او په تعقیب کې هغه عدلي او قضایي ارګانونو باید هغه کسان چې هغه د ماشومانو د اختطاف سبب کېږي د دوی ته باید اشد مجازات ورکړل شي تر څو پورې دوی هم مجازات شي هغه د نورو لپاره هم پند ګرځي.
د کندهار اوسیدونکو هم د ماشوم تښتونې پیښو اندېښمن کړي. دوی د ټولنې د ټولو غړو ګډه دنده ګڼي چې د یادو پیښو په مخنیوي کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د پیسو په بدل کې کوچنیان تښتي. د دې سره په څنګ کې چې مې لیدلې دي شخصي نظام خلک سره لري، لیکن درداسي او ځای هغه په اصطلاح کې سات کاږي لکه ماشوم کوچنی زندي وتښتي. دا ډیره بده ده. زه فکر کوم هم په اسلامیت کې هم په انسانیت کې په کنداري توپ کې خو بيخي شرک دی. دا
بلې خوا ته د کندهار پولیس مقامات وایي چې دوی د انسان تښتونکو پر وړاندې جدي هڅې کوي. د کندهار د پولیسو وایاند جمال بارکزی وایي چې پولیسو ته په دې برخه کې ځانګړي لارښوونې شوي.
د کندهار پولیس نستړی کېدونکي هلې ځلې کوي د خلکو د خوندیتوب په بخش کې. په کندهار کې اختطاف موضوع کومه اختطاف موضوع رامنځته شوی د هغه پولیسو پر وخت اقدام کړی دی، یعنی ول سوی دی یا وژل سوی دی.
د کندهار اوسیدونکي بیروزګاری او د امنیتي ادارو نه پاملرنه د ماشوم تښتونې د پیښو د زیاتوالي عمده لامل ګڼي. خو د کندهار پولیس مقامات بیا وایي چې له نورو امنیتي ادارو سره په ګډه د اختطاف کوونکو پر وړاندې د جدي اقداماتو تیاری لري.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د څارنې او ارزونې خپلواک کمیټه وایي چې د پوهنې وزارت د خصوصي ښوونځیو مقرره په ځینو مواردو کې د فساد لامل سوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د خصوصي ښوونځیو په مقرره کې اصلاحات راوستي او ژر به عملي کړي. د امریکا خبریال ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ لري.
دغه کمیټې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په پوهنې وزارت کې د اداري فساد د وضعیت په اړه خپل راپور خپور کړ او ویل د خصوصي تعلیماتو د مؤسسو مقرره چې د خصوصي ښوونځیو د فعالیتونو د تنظیمولو لپاره چمتو شوې ده سخت شرایط لري او د عملي کېدو وړ نه دي. د یادې کمیټې د دارالانشا رئیس میوند روحانی وویل چې دا مقرره د ډیرو سختو شرایطو او کلکو معیارونو له کبله د عملي کېدو وړ نه ده او په ځینو برخو کې پخپله د فساد لامل شوې ده. د ښاغلي میوند پر وینا اکثره خصوصي ښوونځي په دې مقرره کې له تعریف شوو شرایطو سره برابر نه دي او د دوی موندنې ښیي چې د پوهنې وزارت هم په دې برخه کې د نظارت لپاره کافي پرسونل نه لري.
زمونږ موندنه او سپزري د نظارت په برخه کې دا چې کله مکتب د دې توانایي ونه لري چې د وزارت معرف د دې چک لیست پوره کړي، د دې کې د دې چانس پیدا کیږي چې د مکتب مدیریت د نظارت ټیم ته یو څه ورسره اومني ترڅو د دوی په اړه باندې ښه راپور خپور کړي او یا د نظارت ټیم د دوی څخه څه توقع ولري تر دې چې بیا په هغې صورت کې معلومه ده چې مکتب تړل کیږي یا به نظارت ټیم ملغا کیږي. نو دا چې دوی دواړه یو خپل وظیفه وساتي بل خپل مکتب وساتي دوی باید خپل منځ کې جوړ راشي.
لا اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د سارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې د راپور په اساس د دې مقررې سخت شرایط او معیارونه د پوهنې وزارت د تفتیش او ارزونې مامورینو ته د فساد زمینه برابروي ترڅو د خصوصي ښوونځیو له مالکانو سره جوړ جاړی وکړي. همداشان په راپور کې راغلی چې د پوهنې په وزارت کې خصوصي زده کړو ریاست له لورې خصوصي ښوونځیو ته د جواز د ورکولو بهیر هم د اداري فساد په وړاندې زیانمنونکی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت د مقررې په اساس خصوصي ښوونځي باید معیاري ودانۍ، صحي چاپیریال او وسایل، شنه ساحه او د اور لګیدنې ضد وسایل ولري او دغه راز هر کال په منظم ډول مالیه ورکړي او خپل ښوونځي بیمه کړي. د خصوصي ښوونځیو مالکان هم تاییدوي چې د یو ښوونځي د جوړولو لپاره په ټولو پروسو کې چې د پوهنې وزارت لخوا ټاکل شوي دي پراخ اداري فساد موجود دی. د ننګ د اوسنۍ ښوونې په نوم د یو خصوصي ښوونځي بنسټګر ننګیال وزیر امریکا غږ ته وویل:
مخ همدته چې پیسې راکړه، خاکار دومره ته درته ګران کې هلته لاړشه دلته راشه هلته ورشه دلته یو کال کې کار نه خلاصېږي، چې پیسې ورکړي 15 ورځې کې خلاص شي. نو دا پروسه باید ډېره ساده شي، ډېره اسانه غونې کې شي او د بیمه خو سوچه د میازه چې وباسي ځنې دا نو چې کومې د شرایط چې هغه وي عام معیار په خارج کې په اروپا کې امکان لري په افغانستان کې نه لري، نو دوی دا خپل خلته ګوري هغې مطابق ته به د شرایط پکې ګدي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د خصوصي ښوونځیو په مقرره کې اصلاحات راوستي او ژر به یې عملي کړي. د دغه وزارت ویاندې نوریه نزهت امریکا غږ ته وویل:
مقرره مکاتب خصوصي فعلا تجدید شوه او ان شاء الله کې
د خصوصي خوانځي مقرره نوي شوه دا او ژر به نافذ شي. په نوې مقرره کې موږ اصلاحات راوستي دي، مثلا د خصوصي خوانځي د جوړولو لپاره د جواز د اخیستلو په برخه کې موږ جدي اصلاحات راوستي دي. د خصوصي تعلیم مراکز مؤسسین لدی ورسته کولای شي چې خپل اسناد د کال په ټولو ورځو کې تای مراحل کړي او په دې برخه کې د وخت محدودیتونه لمنځه تللې دي.
زمانی از روی کار برداشته شده.
هغه هم د شانوول چې د خصوصي ښوونځیو له فعالیتونو څخه د نظارت لپاره د پوهنې وزارت په خپل نوي تشکیلاتو کې د 500 مامورینو په ګډون یو امریت جوړوي او هم د شاند ولایتونو په کچا د مدیریتونو جوړول په پام کې نیول شوې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15.
د خوست یو شمیر ځوانانو تلاسیمیا ناروغ او ماشومانو ته د وینې د ورکړې روغتیایي مرکز فعال کړی دی چې وړیا خدمت کوي. له دې مرکز سره پر دغې ناروغۍ اخته 650 ماشومان ثبت او په منځنۍ کچه د ورځې شاوخوا 60 ماشومانو ته هم وینه برابروي او هم اړین درمل ورکوي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
زیاتره دا ماشومان په تلاسیمیا ناروغۍ اخته او د وینې د اخیستو لپاره پر بستر پراته دي. دوی په منځنۍ کچه د میاشتې 2 ځلې د روغتیایي مرکز ته چې وړیا خدمات وړاندې کوي راوړل کیږي. دغې نیا دا 2.5 کلن لمسی د دې ولایت له اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ نه راوړی. دا وایي وروسته له هغه چې دې مرکز ته مراجعه کوي د کورنۍ پر اوږو یې بوج کم شوی.
هر وری موږ دومره په غریبۍ په غپ سره وزو پسې څو چې دته موږ یو 2 ورانه تک پې پیر کو په میاشت کې 2 ورې شروع یوریوي ته پیدا کړو. نو راټول غسه دا دفتر ډېر کو مخ کې خدای د ښه وسره وکړي چې وینه داسې وي دا ورکوي چې داسې نه وي بل ځکه بیا ته پیدا کړو.
د نور دیوین او تلاسیمیا د خیریه مرکز یو شمیر ځوانانو په کال 2014 میلادي کې جوړ او په دې وروستیو کلونو کې واده کړی. د تلاسیمیا ناروغۍ کابو 655 ماشومان یې له وړیا خدماتو برخمن دي. د دې مرکز مسؤلین د ناروغانو د موندلو او د غرض د وینې ورکړې تر ځوانانو د هڅونې لپاره له ټولنیزې شبکې فیسبوک نه ګټه اخلي.
زیات زموږ سره د تلاسیمیا مریضان راسره دي او په دې کې 155 د هیموپیلیا بله یو دا هم د وینې بیماري ده دا راسره دي او 15 قسمه نور د وینې مختلف مریضان زموږ سره په دې سنټر کې دي. د تلاسیمیا د وینې مریض نه زموږ ټیس دغه د پیس نه اخلو او د سره د وینې ورکړه او د وینې تصفیه کول او دلته د نرسینګ کوم خدمتونه چې دي کینالایزیشن کوم خدمتونه چې دي دا ټول خدمتونه چې دي پیسه بل الله دي.
په منځنۍ کې چې هر ورځ شاوخوا 40 ناروغ ماشومان د روغتي مرکز ته مراجعه کوي. دا روغتي مرکز د سلګونو دا ډول ماشومانو د ژوندۍ پاتې کېدو سبب ګرځیدلی.
دا کسان په انتظار خونه کې خپل ماشومان ته د وینې د ورکړې لپاره منتظر دي. د دې کس د غدرې وړ ماشومان پر تلاسیمیا اخته دي. د یوای ک درمل ورته په خار کې اخلي نو یوای و نسخې 2500 افغانۍ کېږي.
مخکې به دلته به چروغلو وینې به نه وې خو چرو به غلو 20 وینې ارته پیدا کېږي څوکه دې ارته او دوایي هم افتا شوه ټیس ارته هم افتا شوه نو ډېر سهولت ارته پیدا شوله.
د دې پوهانو په وینا تلاسیمیا ارثي ناروغي ده چې له کبله یې ماشومان په خپل وجود کې د وینې د نه جوړېدو له ستونزې سره مخ کېږي. د دې ډول ماشومانو ژوند د نورو خلکو له وینې سره تړلی دی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو د جنسي زورونې قضیې څارنوالۍ ته استول کیږي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په تیرو درو میاشتو کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو د جنسي زورونې اته مستند قضیه سبسوی دی. نور حال د ممتاز بهیر پر رپورت کې ووري.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو د جنسي زورونې اته مستند قضیه ثبت کړې دي. د دغه کمیسون کمشنر شبنم صالحی د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل هغه سکرتریت چې د جمهور ریاست لخوا د ښځو د جنسي زورونې قضیو ته د رسیدګۍ لپاره د بشري حقوقو په کمیسون کې جوړ شوی و خپل کار پای ته رسولی دی. اغلی صالحی زیاته کړه چې د ښځو د جنسي زورونې مستند شوی قضیې او راپور به راتلونکي دوشنبه د افغانستان لوی سرنوالۍ ته وسپاري.
په سیستان ته یو یا دوه قضیو کې چې په ولایت کې او جنسي زورونه په ډېره ټیټه سطحه وه هغه ما خپلو ادارو ته اداري تعدیبي معاهدې تطبیق کړې. مثلا عکس له هغې ادارې نه بل ادارې ته بدل کړی یا یو میاشت کس نه معاش کړی. ول دغه نه موږ چې ابتدایي مراحل دي په دې ابتدایي مراحلو کې موږ خپل مثلا تعدیب وکړو نور د لوی سروالۍ ته هغه خپل کار خپل وخت لږ او محکمه حکم کوي چې څنګه آیا دا ادارې دي واقعا
د بشری حقوقو د کمیسون دغه کمشنر زیاته کړه چې د یو لړ محدودیتونو لامل هغه راست چې اړتیاوه په دې برخه کې په کار کولو بریالي شوی نه دي خو هغه سرګند نه کړه چې دا محدودیتونه څه وو. اغلی صالحی ویل چې دغه قضیه لشمیره د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون درې قضیه په بشپړ ډول سیړلې او په کې د ښځو د جنسي زورونې عاملین یا لدندې منفق شوی او یا بل ځای ته بدل شوی دي. د ښځو د حقونو فعالان له دغه اقدام څخه په هر کلی وای چې په دولتي ادارو خصوصي سکتور او مؤسساتو کې د ښځو د جنسي زورونې کچه پراخه ده او د دې قضیو عاملینو ته باید سخته سزا ورکړل شي. د افغانستان د عدالت مؤسسې مشر لیلما ناصری امریکا غږ ته وویل
ځینې کسان تاسې مخکې موږ ته اشاره وکړه چې تبدیل شوي دي اقدامات دا وو چې د یو وظیفې نه بل وظیفې ته تبدیل شوي چې دا د حل لاره نه ده. یو کس دې په یوه اداره کې کار کوي یو داسې جرم ترسره کوي آیا فکر کوي د هغه په بل حصه کې چې دوی تبدیل شوي دي په بل اداره کې به داسې ونه کړي چې د دوی لپاره باید جزاګانې داسې تعین نه شي چې تبدیلي وي باید جزاګانې داسې تعین شي چې دوی
پوښتنه پاینده کې باید د پارونی کې او نور ته هم سبق وګرځي. اغلی ناصری زیاته کړه چې دغه قضیو عاملین لوړ پوړي چارواکي او واسطه لرونکي کسان وي نو د عدالت د تامینېدو زیاته تمه نه کیږي خو هغه هیله څرګنده کړه چې د افغانستان لوی سرنوالۍ د قضیه په جدي ډول وسیړي او حق حقدار ته وسپاري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.